شاب.
درنو دوستانو ستړي مشي زه اجمل اندی مو دی ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه ریپورتونه او مطالب لرو، خو پایل خبرونه کوو. د روسیې لپاره د طالبانو نوی ګمارل شوی سفیر ګل حسن حسن نن خپل ډیپلوماټیک ماموریت په مسکو کې پیل کړ. دا طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی. هغه وړاندې لیکلي ګل حسن په افغان سفارت کې خپله رسمي دنده نن پیل کړه. له دې وړاندې د فرانسې خبری اژانس د روسیې د دولتي خبری اژانس تاس په حواله رپورټ ورکړی چې په مسکو کې د طالبانو نوی سفیر به ډیر ژر کار پیل کړي. ګل حسن هغه لوړ پوړی ډیپلومات دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې مسکو کې د سفیر په توګه دنده پیلوي. هغه له دې وړاندې د پاکستان په کوټه کې د طالبانو د کونسل په توګه دنده ترسره کړي. روسیې که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له کلونو راهیسې ورسره نږدې اړیکې لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي شدید وچکالي د افغانستان له شمالي، شمال لویدیځ او ختیځو سیمو اوس ټول هیواد ته رسیدلې ده. د ادارې نن چارج سمبی د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د وچکالۍ له کبله زیانمن افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغې ادارې په ټکو وچکالۍ د کرنې سربیره مالدارۍ ته هم لوی تاوان رسولی. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما خبرداری ورکړی و چې دا وچکالۍ په سبب د افغانستان 50% کرنیز محصولات کم شوي دي. د افغانستان 80% خلک په کرنې خپل ورځنی ژوند تېروي. دا ایران ولسمشر مسعود پیزشکیان فرمان ورکړی چې لمخې ایران د نړیوال اټومي انرژي له ادارې سره همکاري دري. رویټرز خبری اژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله نن د پیزشکیان د دغه پریکړې خبر ورکړ. د ایران ولسمشر دا اقدام وروسته له هغې کوي چې د امریکا تیره میاشت د ایران درې اټومي تاسیسات په فردو، نتنز او اصفهان کې په نښه کړل. له دې وړاندې د ایران اسلامي شورا مجلس د سرطان په څلورمه د تهران او تلبیب ترمنځ له اوربندې وورځ وروسته د ایران او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې ترمنځ د همکاریو د ځنډیدو طرحه تصویب کړې وه. دغه شورا اعلان کړی و تر هغې چې د ایران د اټومي مرکزونو او ساینسپوهانو امنیت تضمین شوی نه وي، د یادې ادارې پلټونکي ایران ته داخلېدلی نه شي. د اټومي انرژۍ نړیواله اداره چې مرکز یې د اتریش په پلازمینه ویانا کې دی، له ډېرې مودې راهیسې د ایران اټومي پروګرام څاري. د ادارې تر اوسه د ایران د مشر د تازه فرمان پاړه پرګون نه دی خودلې. د ترکی پولیسو په استانبول کې د پرون شپې په پراخو مظاهرو کې څلور کسان نیولې. دا مظاهرې د استانبول د پخواني ښاروال اکرام امام اوغلو د نیولو او له دندې د لرې کېدو د سلمې ورځې په مناسبت شوې دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي مظاهره کوونکو ولسمشر اردوغان ته سپکاوی کړی او د امنیتي ځواکونو په وړاندې له زور زیاتی کار اخیستی. په زرهاو کسان پرون شپه د استانبول د ښاروالۍ ودانۍ مخې ته راټول شوي وو او د فاشیزم په وړاندې اوږه په اوږه ولسمشر امام اوغلو شعارونه یې ورکول. امام اوغلو چې د جمهوري غوښتونکي خلک ګوند له مشهورو څیرو دی، د ترکیې په راتلونکو ټاکنو کې چې تمه ده په 2023 کال کې ترسره شي، د ولسمشر اردوغان سرسخت سیال بلل کېږي. هغه د مارچ په 23 له دندې ګوښه او له خپلو یو شمېر همکارانو سره ونیول شو. او په فرانسه کې د ګرمې هوا له کبله دوه تنه مړه شوي. فرانسې خبری اژانس نن چهار شنبه د فرانسوي چارواکو په حواله ویلي 300 تنه نور د ګرمۍ اړوند ناروغیو په سبب تر درملنې لاندې. دا دویم کال دی چې د جولای میاشت په فرانسه کې تر ټولو ګرمه میاشت وي. له دې مخکې په ایټالیا کې د سختې ګرمۍ له کبله دوه کسان مړه شوي وو. فرانسه، اسپانیا، پرتګال او ایټالیا هغه هیوادونه یاد شوي چې په راتلونکو ورځو کې به پکې هوا سخته ګرمه وي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. دا انګلستان حکومت د برتانوي سرتیرو د پخوانیو افغان همکارانو د بیا میشتیدنې پروګرام ځنډولی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې پر بنسټ دغه پروګرام پرون سه شنبه د جولای لومړۍ نیټه د نورو غوښتنلیکونو لپاره وتړل شو. یو شمېر هغه افغانان چې له برتانوي ځواکونو سره یې کار کړی دې پریکړې اندېښمن کړي دي. په دې اړه بام ریپورت واورو. دا بام واورو چې د بدخشان په خاش ولسوالۍ کې د ځایي اوسیدونکو لوري د کوکنارو د فصلونو د له منځه وړلو په سر پیل شوي اعتراضونه نن د درېیمې ورځې لپاره لا هم روان و. د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم د استوګنیزو بلاکونو او عصري ودانیو د جوړېدو په زیاتېدو سره د کابل ډول او بڼه ښه شوې، خو اندېښنه څرګندوي چې ډېر اړین مسایل د دغو ودانیو په جوړولو کې په پام کې نه دي نیول شوي.
دغه پارسن پارکینګ لري، نه د یو ساحي سبس لري، نه د ماشومان د پارک لري، نه یو پارک لري.
یو شمیر افغان سوداګر وایي د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شوي تعزیراتو د دوی د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه لا پسې زیات کړي.
په کاغذو کې ولیکي کانټینر قیمت یې یو لک ډالر او دی په کاغذو کې ولیکي 50 زره، هماغه 50 زره کلرین رسمي راځي، نور چې د دوی هغه دی مجبور دی چې په حواله را وغواړي.
بشپړ تفصیل به یې په ریپورت کې واورئ. ځینې نور ریپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسم د خبرونه لومړنی ریپورت راخلو. د انګلستان حکومت د برتانوي سرتیرو د پخوانیو افغانانو همکارانو د بیا میشتیدنې پروګرام یا ARAP تړلی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې پر بنسټ دغه پروګرام پرون سې شنبې د جولای په لومړۍ نیټه د نورو غوښتنلیکونو د منلو لپاره وتړل شو. یو شمېر افغانان چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی اوس مهال هغه هیواد ته د تګ په تمه دي. وایي پر کیسونو یې د دغې پریکړې اغېز په اړه سخت اندېښمن دي. تفصیل به په دې ریپورټ کې واورو.
د برتانیا حکومت له مخکینۍ خبرتیا پرته د دې هیواد د سرتیرو د پخوانیو افغان همکارانو لپاره د بیا میشتیدنې او مرستې پروګرام چې ARP نومېده تړلی دی. د ډیلی میل د راپور پر بنسټ چې نن د جولای په دویمه خپور شوی د افغانانو د لیږد د ځانګړي پروګرام چې د افغانانو د لیږد او مرستې تګلاره ARAP نومېږي د بندولو پریکړې د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت له لوري د کډوالۍ د مقرراتو په اړه په توضیحي یادښت کې شوی. د دې پریکړې له مخې دا برنامه د جولای د لومړۍ نیټې سې شنبې ورځې د برتانیا په وخت ماسپښین له 3 بجو وروسته د نویو غوښتنلیکونو په وړاندې وتړل شوه. په راپور کې راغلي د برتانیا د کډوالۍ د نویو مقرراتو له مخې یوازې هغه افغانان به د مرستې لپاره وړ وګڼل شي چې د 2021 کال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه تر 2015 کال د جولای تر لومړۍ نیټې پورې غوښتنلیکونه سپارلي. ډیلی میل ویلي تېره شپه د برتانیا د وسلوالو ځواکونو مشر لوک پولارد وویل دوی ویاړي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته یې له هغه کسانو سره خپل ژمنه پوره کړه چې خپل ژوند یې په خطر کې اچولی و. نوموړي ویلي دوی په نړۍ کې د افغانانو لپاره د بیا میشتیدنې یو سخاوتمندانه پروګرام پیل کړی او تر دې دمه یې له 3.5 زره ډېر افغانان په بریالیتوب دغه هیواد ته انتقال کړي. خاغلی پولارد ویلي په داسې حال کې چې د برتانیا حکومت به د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام ملاتړ ته دوام ورکړي، خو دوی د دې برنامې له پیله ویلي و چې دا پروګرام به ټول عمر دوام نشي کولی. خو یو شمېر افغانان چې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی اوس مهال په افغانستان کې برتانیې ته د انتقال په تمه دي. وایي دغه پریکړې سخت اندېښمن کړي. یو افغان چې کلونه یې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي موږ کلونه له برتانی حکومت او د دوی له ځواکونو سره همکاري وکړه. له دوی سره مې د ژباړن په توګه کار وکړ. اوس وایي چې د افغان همکارانو د انتقال پروسه وتړله. دا یو ظالمانه پریکړه ده. دلته زموږ ژوند په خطر کې دی او دغه پریکړه موږ ډیر اندېښمن کړي وو. موږ غوښتنه کوو چې په دې پریکړه له سره غور وشي، ځکه زرګونه افغان همکاران پاتې دي چې باید برتانیې ته انتقال شي. په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو یو بل افغان همکار چې د هم نغوخل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي دا د افغان همکارانو په حق کې لویه جفا ده. افغان همکارانو کلونه کلونه له دوی سره اوږه په اوږه د تروریزم په وړاندې په جګړه کې برخه واخیسته. د برتانیې له حکومت غواړو چې دغه عاجلې پریکړې په اړه بیا څېړنه وکړي. یو شمېر نور افغانان چې په خای په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی او د بیا میشتیدنې غوښتنلیکونه رد شوي هم د دې هیواد له دې نوې پریکړې اندېښمن دي. د ډیلی میل په راپور کې راغلي چې د کډوالو بېلابېلو ملاتړو بنسټونو هم دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا اقدام د زرګونو هغه افغانانو د خوندیتوب لار بندوي چې اوسمهال دې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی. تر دې وړاندې د برتانیې د کورنیو چارو وزارت زیانمنونکو افغانانو لپاره د بیا میشتیدنې پروګرام ECRS چې په 2022 کال کې په دې هیواد کې د 60,000 افغانانو د بیا میشتیدنې لپاره پیل شوی او هم تړل شوی او هیڅ نوې غوښتنې نه مني. دا په داسې حال کې ده چې نږدې شپږ میاشتې وړاندې د برتانیې د دفاع وزیر جان هیلی ویلي و چې دغه هیواد د افغان کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام پای ته رسوي، خو هغه مهال دقیقه نیټه نه وښودلې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه هغه افغانان چې بهرنیو ځواکونو سره همکاري کړي په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې د خپلو کیسونو د پروسس لپاره میشت شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
دوستانو دی ازادي رادیو خبرونه کا تاسو دی رادیو لاري په زینو سیمو کې پاوریدو کې ستونزه لري کولای شي چې دی ازادي رادیو نوې اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې ښکته کړئ. په کم انټرنیټ او کم لګښت سره تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه له دغه اپلیکیشن نه واوري. که چیرته تاسو د آیفون نه کار اخلئ یا ګلکسی یا د انډروید نور سیسټمونه ټلیفون نه در سره، کولای شئ چې په اپ سټورونو کې یا پلی سټور کې ازادي رادیو په پښتو تورو یا په انګلیسي تورو وپلټئ. د اپلیکیشن خامخا د تاسو مخې ته راځي او د اپلیکیشن ښکته کړئ. ل ایران نه یو شمیر تازه شړل شوی افغان کډوال وای د شتمنۍ یو برخه په ځانګړي ډول د کورون لپاره ورکړ شوی مخکینه پیشکی پیسې لا هم په ایران کې پاتې دي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د نیولو او شړلو پر مهال د خپل وسایلو ټولولو یا مالی حسابونو د تصفیې وخت نه درلود. په ورته وخت کې یو شمیر هغه افغان کډوال چې لا هم په ایران کې دي او د ستلو لږ وخت سره مخ دي، دا کوي چې هڅې د کور د پیشکی د پیسو اخیستلو او مالی حقونو ترلاسه کولو لپاره نتیجه نه ده ورکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
لیرانا یو شمیر تازه شړل شوی افغان کډوال وایي د شتمنیو یو برخه لکه د کور لپاره ورکړل شوی پیشکی پیسې او شخصي پانګې لا هم په ایران کې پاتې دي او دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې د شتمنۍ ترلاسه یا انتقال کړي. یو له دوی څخه چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل د نیولو او شړلو پر مهال د خپلو وسایلو د ټولولو یا مالي حسابونو د تصفیه کولو وخت نه درلود. یو شمیر نور چې د ایستلو لږ وخت سره مخ دي، دا کوي چاند د کاري تړونونو په چوکاټ کې د خپلو مالي حقونو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي او هڅو یې نتیجه نه ده ورکړې. د دوی لډلې هم یو د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما قرارداد رسمی و قانونی داریم. بالاخره
موږ رسمی او قانونی قرارداد لرو، خو بالاخره هغه کارونه چې موږ کړي دا اضافي کارونه دي او د هغو قیمت تقریبا د 300 تر 300 افغانۍ پورې دی. موږ څو ځله ورته وویل چې موږ پیسې څنګه کیږي، خو له بعد مرغه هغوی نه مني. موږ ژوند هم 100% په خطر کې دی. موږ دا فکر کوو چې یا بنن ونیول شو یا سبا. موږ یوازې نه یو، موږ په شان زرګونه کسان په همدې سیستم مختصر
نفر بمی سیستم بمی منوال پیشمی.
په ورته وخت کې په تهران کې د افغانستان د فروغ بخش ځوانانو ټولنې یو بنسټګر انجینیر لطیف مقصودی وایي ډېری کډوال چې ایستل کېږي یا داوطلبانه ایران پرېږدي نشي کولی د کورونو پیشکي پیسې بیرته واخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل
وختو زمانی هم طرف افغانستان میخوان.
افغان کډوال چې کله غواړي افغانستان ته ستانه شي نو په جیب کې ډېرې پیسې نه وي او یوازینی هیله یې هغه پیسې وي چې مخکې د کور د اډوانس یا پیشکۍ لپاره ورکړي وي، خو له بعده مرغه دا پیسې هم ډیری وخت ایرانیانو لخوا بیرته نه ورکول کیږي. موږ له کډوالو سره مستقیم تماس لرو او دا کیسې ټول رښتینې دي. ان زموږ د کورنۍ غړي هم له همدې ستونزو سره مخ شوي.
په ایران کې افغان کډوال د طالبانو له حکومت او نړیوالو ادارو غواړي چې د دوی حقوقي وضعیت په ځانګړي ډول د مالي حقونو تعقیب او د کار ورکوونکو د سرغړونو د مخنیوي برخې ته جدي پام وکړي. داسې مهال چې د طالبانو د حکومت اداري مرستیال عبدالسلام حنفي چې تازه د اسلام قلعه بندر ته تللی و ویلي چې که د پولې هغې غاړې ته د افغان کډوالو حقونو ته زیان ورسیږي، د دوی حکومت به یې په جدي ډول تعقیب او هڅه به وکړي چې حقوق یې خوندي شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس نوموړي په حواله لیکلي چې دوی د کډوالو وضعیت ته پوره پام کوي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران د بې اسناده افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ډېر چټک شوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه له 2500 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستن شوي دي. دغه سازمان د جون په دېشمه ویلي و چې له ټولو 214,000 افغانانو څخه چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له ایرانه ستن شوي او 1% یې جبري ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي چې له ایرانه راستن شوي افغان کډوال ډېر بد حالت لري او عاجلو خدمتونو لکه اوبه، خوړو، پیسو او سرپنا ته اړتیا لري. دغه اداره خبرداری ورکوي چې د بې ساري راستنېدنې سرحدي سرچینې سقوط سره مخ کړي او که نړیواله ټولنه د دې وضعیت پر وړاندې اقدام ونه کړي، افغانستان دا ناورین په یوازیتوب نشي مدیریت کولی.
د بدخشان په خاش ولسوالۍ کې د ځایي اوسیدونکو له لوري د کوکنارو د فصلونو د لمنځه وړلو په سر پیل شوي اعتراضونه نن د درېمې ورځې لپاره لا هم روان وو. تفصیل په دې رپورټ کې.
په بدخشان کې سیمه ییزې سرچینې وایي د دې ولایت په خاش ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په سر د ځایي اوسیدونکو او طالب ځواکونو ترمنځ رامنځته شوی کړکېچ او د خلکو اعتراضونه نن د درېمې ورځې لپاره هم روان دي. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې یو سیمه ییز خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې په رامنځته شوي تاوتریخوالي او خوډب کې تر اوسه لږ تر لږه 15 ځایي اوسیدونکي وژل شوي او تر 60 نور ټپیان دي. دوی هر شی بل سیمه خبر لرم، همدا سو شی به مخکې نه احوال واخیست. تر اوسه شپې تک سان ټپین شی وی او 15 نور وژل شی وی. وضعیت لا هم غیر نورمال دی او هلته طالبانو په خلکو یو ناتار جوړ کړي. کوم خپلواک سازمان د مرګ ژوبلې دا شمیرې نه دی تایید کړی او ازادي راډیو هم کرواله نشي تاییدولې. یادې سرچینې ازادي راډیو ته دا هم وویل چې په خاش ولسوالۍ کې دا تاوتریخوالی دوه ورځې وړاندې وروسته له هغې پیل شو چې دغه ولسوالۍ ته د طالبانو ځانګړي ځواکونه د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو لپاره ولاړل. نوموړي دا هم وویل چې په اوله کې یو شمېر کسانو د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو مخالفت کړی چې د طالب ځواکونو له لوري وهل شوي. وروسته بیا د دې ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکو په اعتراضونو لاس پورې کړی. په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر خبرو شوي ویډیوګانو کې چې د سب دقیق وخت او سیمه ای ازادي راډیو په خپلواک ډول نشي تاییدولی ښودل کېږي چې په یوه شنه سیمه کې طالب ځواکونه د یو ډله راټول شویو کسانو د خپرولو لپاره هوایي ډزې کوي. په یو بل خبره شوي ویډیو کې په عمومي سړک غټي تیږي ښودل کېږي او ادعا کېږي چې دا د بدخشان د مرکز فیض آباد او خاش ولسوالۍ ترمنځ لاره ده او د لاروین کوونکو له لوري د ټرافیکو پر مخ تړل شوی. د بدخشان د مرکز فیض آباد یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم او غږی په راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل چې په خاش ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري ټول مخابراتي خدمتونه غیر فعال شوي او دا مهال د دغه ولسوالۍ له اوسیدونکو سره ټلیفوني اړیکې نه ټینګیږي. د دغه رامنځته شوې شخړې په اړه د بدخشان امنیتي چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د خبریالانو لپاره د امنیه قوماندانۍ له لوري په جوړ شوي واټس اپ ګروپ کې د بدخشان د والي مولوي محمد ایوب خالد یو ویډیو مرکه خپره شوې چې تازه له BBC سره کړي او نوموړي په خاش کې رامنځته شوی شخړه او د طالبانو په ډزو کې اعتراض کوونکو ته وخت مرګ ژوبله تایید کړي، خو د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان والی ویلي اوس مهال په سیمه کې وضعیت نورمال دی او دا چې اضافي ځواکونه هم سیمې ته استول شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې په بدخشان کې د کوکنارو د لمنځه وړلو کمپاینونه روان دي، خو په خبره یې د دې ولایت په ځینو سیمو کې لا هم د کوکنارو کښت په بشپړ ډول نه دی بند شوی. بدخشان د افغانستان په شمال کې پروت غرنی ولایت دی. د 2022 کال رئیس واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته وخت نا وخت د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو له امله د شخړو او ناکراریو شاهد پاتې شوی. د روان کال د مې په میاشت کې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په سر هم د طالب ځواکونو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ نښتې شوې وي. له دې وړاندې هم د دې ولایت په یو شمېر نورو ولسوالۍ کې ورته پېښې رامنځته شوې وي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د کوکنارو په کښت او قاچاق د بندیز فرمان صادر کړ او د کوکنارو له کښت سره په مبارزه ټینګار وکړ. خو د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا UNODC د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په خپل یو خپور کړي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د تریاکو تولید په 2024 کال کې د تیر کال په پرتله 1.5% زیات شوی.
لخبرونو ور آخوا
د پلاسمین کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي که څه هم د استوګنیزو بلاکونو او عصري ودانیو جوړېدو په زیاتېدو سره د کابل بڼه ښه شوې خو اندېښنه څرګندوي چې ډېر اړین مسایل پکې کم په پام کې نیول کېږي. نور تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
پلاسمینا کابل چې ورځ بلې ته د پراخېدو په حال کې ده او له دودیزې پخوانۍ بڼه یې کورونه په چټکۍ په لوړ پورو او عصري ودانیو بدلېدونکي دي. اوسیدونکي انتقاد کوي چې اړین ودانیز مسایل په پام کې نه نیول کېږي. دوی دا هم وایي چې دا ودانۍ په کابل کې د نفوسو د زیاتوالي لامل هم شوي چې په بېلابېلو برخو کې د خلکو ستونزې زیاتې کړې دي. د کابل ښار د څلورمې کارتې یوې اوسیدونکي د نوم نښودو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
په کابل کې اپارتمانونه ډېر لوړ شوي دي، د کابل ښکلا ډېره ښه شوې ده، خو یوازینی مشکل په دې کې ده چې کله دغه کورونه اپارتمانونه جوړېږي نه د موټر د پارسل پارکینګ لري، نه د یو ساحې سبز لري، نه د ماشومان د پاره د لوبو ځای لري، نه یو پارک لري. نو که دغه شیان په نظر کې ونیول شي چې مثلا کله چې بلاک جوړېږي.
د کابل ښار د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکی مسعود بیا بله ستونزه یادوي:
زموږ له مشکلاتو سره مخ یو، هغه د اوبو کمښت دی. د کابل ښار کې اپارتمانونه، بلډینګونه او کورونه چې جوړېږي نو هر یو سل نه نیولې تر 200 متر پورې بور وهي، چې دا د اوبو د کمښت لامل کېږي. له موږ له دولت نه دا خواهش او هیله ده چې دې برخې ته پوره توجه وکړي.
د ودانیزو چارو یو شمیر کارپوهان له دې ډلې انجینیر راحت ګل زیارمل د کابل ښاریانو د اندېښنې پر ځای ګڼي وایي اوسنۍ ودانیزې چارې چې کابل ښار کې ترسره کېږي د ده په خبره ټولې د ماستر پلان خلاف دي، ځکه زیاتوي چې اړین ودانیز مسایل پکې په پام کې نه نیول کېږي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دا اوسنی بلند منزل چې کومې په یو نوم راځي کې مثلا 10-12-15 پورې اپارتمانونه پکې ډیزاین کېږي، دا بلند منزل جوړېږي، دا بیخي د ماستر پلان خلاف یو عمل دی، ځکه تر ټولو لومړی ښاري ازدحام پکې زیاتېږي. دلته پارکینګونه پکې په پام کې نه نیول کېږي، شنه ساحه پکې په پام کې نه نیول کېږي. هر کور چې دی د هواداری سیستم نه لري یا مخه بندوي. همدارنګه د ابرسانۍ سیستم تر ټولو ډیر زیات مهم دی، یو د اوبو رسونه د پابرسانه کې، یو د اوبو بیرته رادیدنه، یو ځای دی مثلا د اوسط ډول د وو کسانو لپاره اختصاص شوی او ته پکې اویا کسان یا سل کسان ځای وي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي ویا نعمت الله بارکزي په هغه ویډیو کې چې ازادي راډیو ته رالېږلې ویلي چې دوی د یو څرګند طرزالعمل پر بنسټ د کابل اوسیدونکو ته د ودانیو د جوړولو اجازه ورکوي.
یو څرګند طرز العمل موجود دی او د ښاروالۍ ټول اجرات د طرز العمل پر بنسټ دي. د استملاک زیربناو او سرسبزۍ ریاستونه د ځانګړو پلانونو تر بشپړولو وروسته چې ترسره کوي ښاریانو ته د ودانیو د جوړولو اجازه ورکوي. د طرز العمل له مخې د یوې ځمکې 30% چې یو کس پکې ودانۍ جوړوي باید تشنه ساحه وي، او دغه راز خدماتي ساحه لکه پارکینګ په پام کې نیول کېږي چې په راتلونکي کې په کابل کې د پارکینګ او شنې سیمې
د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان متی الله عابد د ازادي راډیو اړیکه ځواب نکړه. خو دغه وزارت تیر کال کابل کې د اوبو د ستونزې د هواري په اړه ویلي وو چې ورته د پنجشیر سیند د اوبو د لیک دیو کانال سروې بشپړه شوې او د دغې پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالره دی. دې لونه دا چې همدې تېرې جون میاشت کې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې ټولنې خبرداری ورکړی وو چې 2010 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالي به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو 10 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 10 متره ټیټه شوې، چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. د نړیوالې موسسې دا ویلي وو چې کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. مرسي کورپس د پلازمینې کابل اوسنۍ نفوس 2 میلیونه ښودلی. داسې مهال چې د معلوماتو پر بنسټ د کابل ماستر پلان یوازې د 6-8 لک کسانو لپاره جوړ شوی دی. کابل ښاریان وایي سره له دې چې پلازمینه کې نفوس زیات شوی دی خو خدمتونه نه دي ښه شوي، نو ځکه دې ستونزې ته په پام دوی د پلازمینې او زانونو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. مخکې دوی د برېښنا د کمښت او پرشویو د زیاتېدو، د سړکونو د تنګوالي، د عامه ترانسپورت د کمښت او شخصي موټرو د زیاتېدو او له دې امله د ګڼه ګوڼې او ګڼو نورو ستونزو له امله هم شکایتونه کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. یو شمېر افغان سوداګر وایي د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان بانکي سیستم باندې لګول شو بندیزونو د دوی د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه زیات کړي دي او همدارنګه د حوالو سیستم هم ستونزمن کړی. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې ځمکنۍ لارې ورځ بلې تالا بندې او محدودېږي، په افغانستان کې یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه ښیي چې یو لور ته د افغانستان پر بانکي سیستم نړیوال ټولنه او امریکا خپل تعزیرات نه لرې کوي او بلې خواته د هند، پاکستان او ایران له لارې د حوالو او صرافیو له لارې راکړه ورکړه پرې محدودېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن او امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان بانکي شتمنۍ کنګل او پر بانکي سیستم می بندیزونه لګولي، دوی د صرافیو او حوالو لارې سوداګري کوي. د دوی په خبره دا لارې هم تضمین سوي نه دي او دوی لننګونو سره مخ کړي دي. افغان سوداګر حاجی عبدالواحد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان لا په بند شول زموږ مارونه وختول د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې موږ سره چرات کوو، نو د دغه د پیسو د راجېش د پاره موږ سره مشکل درات شي بولي ځکه چې د امریکایانو د بندیزو لاندې دي. په دې لار خو موږ ته هېڅ لار نشته، یا د واګې لاره ته خلاص کې او یا هوایي دهلېز د لارې کار واخو تر غټ جنجال راځي. خو په دې کې موږ د خوازې خبره د صرافۍ د په هندوستان کې هم تور پیسې دي، هغه تجارت هم دا مشکلات چې موږ ته هم مشکل دي.
د هرات ولایت سوداګرۍ او کرنې خونی مشر او سوداګر نجیب الله رحمتي بیا وایي په دې موده کې ځینو افغان سوداګرو حتی د خپلو صادر کړیو سوداګریزو توکو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي او تاوانونه یې کړي دي.
چون اگر نکنن جنسش را داخل افغانستان تجارت نمیتونه بکنه.
خلق مجبور دی چې دا حواله و منی زکه کوی نه منی افغانستان کې خو خپل سوداګری نشي کولای. همدا خطر منی کله پیسې لس ورځو یا یوه ونی کې رسیدي. ځینې سوداګر خوان د صرافانو سره مخ کیږي چې خپل پیسې تر لاسه کولای نشي. زموږ غوښتنه ده چې نړیوال دی باید افغان ولس او سوداګر نظر کې ونیسي، سیاست ته له اقتصاد جلا کړی.
د ننګرهار ولایت د سوداګری او پنګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد بیا ل افغانستان بهر د راکړې ورکړې لپاره د صرافیو د ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې دننه هم د سوداګرو لپاره له بانکي سیستم شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
نړیوال افغان بانکونو باندې هغه تحریمونه ولګول د دې ترڅنګ باندې زمونږ د بانکونو ترمنځ باندې بې باوري پیدا شو. پس انداز یا کومه پیسې یا کومه حسابونه چې افغان سوداګر په بانکونو کې لرله متاسفانه هغه ته چې دا په وخت او زمان بیرته ورنکړل شو او تجارت لپاره چې دا یو شمېر ستونزه پیدا شو. د دې ترڅنګ باندې چې د بانکونه چې دا نشي کولای چې د خارجي اسعار چې دا تبادله کړي، چې تجار مجبوریږي چې آزاد بازار یا صرافانو ته رجعت وکړي. زیات هیوادونو سره اوس چې دا مونږ د حوالې له لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. تاسفانه مونږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانکویان حسیب نوري لژمنې سره سره د راپور خبرېدو ته د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال له هند سره د واګې سوداګریز بندر بند دی. پاکستان د واګې بندر د مې میاشتې په لومړیو کې د دغه هیواد پر ضد د هند د پوځي اقدام په ځواب کې وتاړه. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نقدي پیسې انتقالولی سوې. دغه راز د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې د دوی په خبره نسي کولای له دې لارې هم پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې د دوی په خبره دې د چټکې سوداګرۍ مخه هم ورډب کړې ده او د وخت د ضایع کېدو لامل یې ګرځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د دې نړیوالو بندیزونو له امله د ورته ستونزو په اړه اندېښنه ښیي او دې ننګونو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. خو د دې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزای وایي چې د سوداګرو د پیسو د نه انتقال مسله یوازې له ځمکنیو لارو خصوصا د ایران په چابهار کې موجوده ده. د ازادي راډیو ته وویل
واګه بند شولانو باج مالونه په چابهار او په بندر عباس دي، خپل ایران د تاجراتو لاندې دی. هغه چې مونږ په کاغذونو کې بندر عباس او چابهار ولیکو، هندوستان هغه پیسې نه رالیږي.
اوس موږ تجاران اکثره کوشش کوي چې مالونه ولیږي دوبۍ ته، او دوبۍ په پورت کې په جبل علی کې بیرته ورته کاغذونه جوړوي. یو مشکل بلم دی بدبختانه، چې هغه دا دی چې که څوک په کاغذو کې ولیکي په سرتشه یو کانټینر قیمت یې یو لک ډالر، او دی په کاغذو کې ولیکي 50 زره، هماغه 50 زره کلرن رسمي راځي، نور چې د دې هغه دی مجبور دی چې په حواله راوغواړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 2 میلیارد ډالر بانکي شتمنۍ کنګل کړه، چې وروسته د دې پیسو نیمایي په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوی چې د امریکا، سویس او افغان متمدانو لخوا څارل کیږي. د افغانستان د دې بانکي زیرمو له کنګلېدو سره افغان سوداګرو ته د ستونزو سربېره حتی د عامو خلکو د بیکارۍ د کچې لوړېدو لامل شوه. کارخانې بندې او ډیری خصوصي بانکونه هم له سقوط سره مخ شول.
ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتاسو سره ده. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات میکول کی قدر منو کلری سکون کو زای پرشنا غفار یو زری به تاسو ټول ته شرک واس مې ما د ول سم ټولګي جغرافي مزمن دی له سم لوستا له دې تاسو ټول قدر منو کلری سکون کو بر تر او جوړ صحت من دوه سری او د صحت چمې بم پتن قدر منو سکون کو مکل دین چې زستا سنن مزینه ولوست ویلکم له تاسو ټول خوږ سکون کو سه هل لرم چې تاسو ټول په لغ خوزن سره د ول سم ټولګي جغرافي مزمن کتاب کتابچا کلمونه ولري تر سو کول سي تر سی د لوست مهم نکات خپل کتابچو کې نظر سره وکړي. او پر تاسو ته وختونه کې نه یوازې د چا څخه بل بلکې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. کله چې موږ خوښ ځکون کوو اوس هم د خپل نوې لوست پر لور پنځه ګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې نوې لوست سری تر لسم لوست دی، یعنی زموږ تاسو د نن ورځې په تر لسم لوست کې درسي اهداف چې دي، یعنی هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو، عبارت دی له لومړی انرژي او پنړي کې د هغې اهمیت، دویم د انرژي ډولونه. دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو وګورئ ځکون کوو د پراته او چاو دقت په هیله یم هیله چې تاسو ته پای پر رسره ملتیا وکړی او یو څه زده کړی. خوشحال غلی زده کون کو اوس هم د خپل نوې لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې په نوې لوست کې لومړنی موضوع چې ده انرژي او پنړي کې د هغې د اهمیت اړوند ده. لومړی به موږ تاسو د انرژي د تعریف سره آشنا شو، وروسته به د انرژي اهمیت پنړي کې وپیژنو. د انرژي اهمیت په خپل پنړي کې څه دی او څه ته ویل کیږي؟ لومړی موږ تاسو انرژي تعریف وو. انرژي موږ ویل شو چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کیږي. یا هم په بل وینا سره موږ تاسو داسې ویل شو چې کار کول توان ته انرژي ویل کیږي، یعنی هغه توان، طاقت او ته موږ تاسو انرژي ویل سو کوم چې موږ تاسو یو کار سرته رسولای شو باندې. موږ ویل سو چې د انسان وجود انرژي ته اړتیا لري، او د هغې انرژي په واسطه سره انسان خپل ورځنی کارونه سرته رسوي. هغه چې انسان ووسیږي یا هم ماشین ووسیږي، دواړه انرژي ته ضرورت لري، وروسته د هغې انرژي په موږ سره کولای شي چې یو کار سرته ورسوي. همدارنګه د انسان وجود د لکه څنګه چې انرژي ته ضرورت لري، نو ځکه د کار کولو استعداد پکې شته دی چې ورځنیز اصطلاح کې انرژي ډیره کارول کیږي او په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. همدارنګه موږ تاسو ویل شو انرژي په حقیقت کې خوځښت، غورځه او غورځنګ، همدارنګه تحریک دی چې دغه خوځښت او حرکت د سوداګرۍ، صنایعو او ترانسپورت او اقتصادي او ټولنیز کلتوري فعالیتونو په برخه کې پراخه کچه سره سرته رسول کیږي. یعنی موږ تاسو کچيري اڅو د کری سرته رسو، لسی هم سرای کارونه سرته رسو، ترانسپورت چی کارونه سرته رسو، د اقتصاد په پراختیا کې موږ تاسو کارونه سرته رسو، ټولنیز کارونه سرته رسو، کلتوري کارونه سرته رسو، هر ډول فعالیت چې موږ تاسو په خپل ژوند کې سرته رسو، دا ټول موږ تاسو د ایو انرژي په موږ سره سرته رسول. کچيري موږ تاسو انرژي ونه لرو، د کار کولو توان ونه لرو، موږ تاسو نسو کولای چې خپل ورځنی فعالیت سرته ورسو. موږ ویلې سو چې دغه انرژي که هم زموږ تاسو د ژوند یو پراخه ساحه جوړ کړئ، نو د بلې پلوه څخه انرژي په نړۍ کې د هغې سرچینې غوره اقتصادي اهمیت لري کوم چې د انسانانو له ډیرو پخوا راهیسې څخه انرژي پیژندلې ده، او د هغې څخه استفاده کوي، او له هغې څخه ډول ډول استفاده کولو کې، یعنی د تودوخې او رڼا څخه یې د پخلي په برخه کې کار اخیستی دی د کورونو په روښانه کولو کې او د کورونو په تودولو کې کار اخیستی دی چې دغه فعالیتونو کې موږ تاسو د انرژي څخه په پراخه اندازه سره کار اخلو. همدارنګه په منځنیو پیړیو کې د انرژي له سرچینو څخه کار اخیستل زیات اهمیت ومونده، ځکه چې انسانانو د باد او له اوبو څخه د انرژي له سرچینو څخه په کار اخیستلو سره بادي او د اوبو ژرندې جوړې کړې دي چې د دغو بادي او د اوبو د ژرندو په واسطه سره په اتلسمه پیړۍ کې د بخار ماشین په جوړېدلو سره د صنعتي انقلاب له پرېښودو څخه وروسته صنایعو بشریت ته لوی بریالیتوب او بدلون ور په برخه سو. نو په ځکه په کارخانو کې د کارګرانو په موټ او لاس د ځواک پر ځای باندې له ماشینونو څخه کار اخیستل کېده او په صنایعو کې د ډبرو سکرو استعمال پراختیا وموندله چې دغه متحرک ځواک په صنایعو کې بدلون راوستله او په لنډ وخت کې هر ډول اقتصادي او صنایعي چارو کې پیاوړتیا لاره هواره کړله او لا یې هم پرمختګونه رامنځته کړل چې دغه یو له مهمو پرمختګونو له جملې څخه شمېرل کېږي، کوم چې په نړۍ کې انرژي یو له ستر اهمیت لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چنان د دې ترڅنګ درنو زکونکو د شلمی پیړۍ په نیمایي کې د ګاز او نیوکلیر انرژي سرچینو چټک پرمختګ رامنځته کړل چې دغه چټک پرمختګ له عمل څخه انرژي لا زیات ارزښت ومنده چې د کار د فابریکو او د کارځایونو جوړولو په پرمختګ کې ژوره اغیزه پیدا کړله او بشر د انرژي له بیلابیلو ډولونو څخه د اقتصاد په بیلابیلو برخو کې استفاده وکړله چې په بیلابیلو کارونو کې په بیلابیلو ځایونو کې د مختلف ډولو انرژي څخه استفاده کول. نو ویلی شو چې د انرژي د تولید بیلابیل سرچینې چې دي په خپل د ډبرو سکرو څخه عبارت دي، د نفت، ګاز او اوبه چې د دغه په حق له موږ او تاسو نور معلومات هم ترلاسه درسونه کې او هم د نن ورځې په لوست کې لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو انرژي وپېژندله او د هغې اهمیت په نړۍ کې وپېژندې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو انرژي او د هغې د ډولونو سره آشنا شو. دا چې موږ تاسو انرژي وپېژندله، موږ تاسو ولوستله چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کېږي. یا هم په بل وینا سره موږ تاسو داسې ولوستل چې د کار کولو توان یا هم طاقت ته انرژي ویل کېږي چې انسان خپل ورځنی ژوند د کارونو د اړتیاو پوره کولو لپاره انرژي ته ضرورت لري. نو اوس موږ ویلی شو چې په نړۍ کې بیلابیل انرژي شته چې انسان د هغو له یو شمېر څخه له ډېرو پخوا راهیسې څخه کار کوي چې د هغه انرژي د پخوا راهیسې څخه په نړۍ کې موجودې وي او انسانانو ترې استفاده کول. په تېره بیا د باد او د اوبو له ځواکه څخه ډېر کار اخیستل شوی دی چې د دې غوره بېلګه یې هم غوره مثال چې دی بادي د اوبو ژرندې دي، یو بادي ژرندې دي او بل هم د دې ترڅنګ د اوبو ژرندې دي چې په افغانستان یو برخه زیات شمېر کسان په دغه برخه کې د دغې انرژي څخه په زیاته کچه سره استفاده کوي. نو انرژي بیلابیل ډولونه لري، له بیلابیلو سرچینو لکه باد، لمر، اوبو څخه ترلاسه کېږي. همدارنګه هسته‌ای او حرارتي انرژي هم شته چې نن ورځ موږ تاسو د دې ټولو انرژیانو په حق په بشپړه توګه سره معلومات لاسته راوړو. لومړی ترنو زده کوونکو موږ او تاسو په لوست کې برېښنا پېژنو. برېښنا یا هم برق ستوې کېږي او دغه برېښنا یا برق انرژي د څه څخه لاسته راوړل کېږي. برېښنایي انرژي له بیلابیلو سرچینو څخه ترلاسه کېږي چې د اوبو، باد، لمریز، هسته‌ای او حرارتي برېښنا نو کچیر موږ او تاسو واخلو له هرې وې په حق یې موږ او تاسو معلومات ترلاسه کولای شو. نو موږ ویلی شو د اوبو برېښنا اوبه په نړۍ کې د تولید ارزانه او ډېره لوړه سرچینه ده چې نن ورځ د برېښنا د تولید توربینونه لګول شوي دي چې د اوبو له ځواکه څخه برېښنا تولیدیږي او د دغه برېښنا یې هم برق شي دي. زیاتره توربینونه د بندونو په لندنیو برخو کې موجود دي چې د دغو لوړو ارتفاعګانو څخه موږ او تاسو برېښنا یې هم برق تولیدوو چې دغه برقونه په خپله مهم ټکي چې دي یا هم مهم رول چې لوبولی دي هغه دا دي. لومړنی چې دي په خپله د سیند د اوبو زیاتوالی دي، کچېرې په یو سیند کې زیاتې اوبه واوسیږي او دایمي واوسیږي، جاري واوسیږي، نو په هغه سیند کې موږ تاسو په دایمي توګه سره برېښنا لاسته راوړلی شو. دویم د سیندونو په تګلورو کې د پرزړوالي شتونوالی دي. دویم د سیندونو په تګلورو کې د لوړو برخو شتوالی دي، یعنی د سیندونو د کوم تګلوري یا هم کومه برخه چې ده په دې کې باید لوړې برخه موجوده واوسیږي. په هغه اندازه سره بیا موږ تاسو کولی شو ښه برېښنا لاسته راوړو. همدارنګه برېښنا یوازینی هغه سیس دي کوم چې موږ تاسو د کورونو په روښانولو کې همدارنګه د ځینو
نورو فعالیتونو کې ترې استفاده اخلم. نن سبا زموږ استاد ورزنیس ټوله کارونه چې دی په برښنایي همبرګ باندې ولاړ دي چې موږ تاسو خپل د ورزنیس ټوله کارونه د دې په واسطه سره سرته رسو. نو موږ ویلې شو چې دغه برښنا زموږ استاد دښمن یو مهم برښنایي وسایل له جمهور څخه شمېر کې چې زموږ استاد دښمن زیات شمېر کارونه سرته رسوي. اوس هم درنو زده کوونکو دویمه برخه کې موږ تاسو بعدي برښنا پیژنو چې بعدي برښنا څه ته ویل کېږي، هم بعدي انرژي څه ته ویل کېږي. درنو زده کوونکو نن ورځ د بعدي جنریټرونو څخه په کار اخیستلو سره په باد باندې دغه کوم جنریټرونه چې دي په باد باندې چلیږي چې د برښنا انرژي ترلاسه کیږي. د باد له انرژي څخه استفاده د برښنا تولید ډیره ګړندۍ لاره ده چې بادي توربینونه له هغه ته ورته نور وسایلونه چې دي ډیر اندازه ډیر کار وکوي او د اروپا دوه پر درېمه برخه موږ تاسو برښنا ترلاسه کولای شو چې د باد له انرژي څخه ده، او وروسته ورپسې بیا په شمالي امریکا کې دویمه درجه برښنا بادي برښنا لاسته راوړل کېږي. نو موږ ویلی شو په مجموعه کې اروپا په سلو کې 15، شمالي امریکا په سلو کې 22، آسیا په سلو کې 12، او نور برازمونه په سلو کې یوه برخه بادي برښنا تولیدوي چې د هغه په واسطه سره مختلف فعالیتونه سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدر مونږ کوو کول مریز انرژي یا هم د لمر انرژي مرتاسل بلو چې په انګلیش کې مرتاسو سولر انرژي ورته وایي، چې دا یو عام اصطلاح ده او دغه د لمر انرژي چې ده یو لوی منبع چې ده په خپل د لمر وړانګې دي چې تودوخه په بڼه باندې ځمکې کورې ته رسیږي، او دا یو وړانګې په بڼه سره خپرېدونکې انرژي رامنځته کوي چې د سپو په بڼه سره لېږدول کیږي او رڼا او تودوخه تولیدوي چې د لمر انرژي د ځانګړو سپو او هندارو په واسطه سره زیرمه کېدای شي. د دې سرچینې زیرمه کیږي او وروسته بیا د برښنا د تولید او د تودوخې د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي، چې تر اوسه پورې د لمر انرژي څخه تل او زیات کار نه اخیستل کیږي، په کومه اندازه سره کار اخیستل کیږي، یعنی یوازې کله چې د لمر وړانګې وي استفاده ورڅخه اخیستل کیږي او له بلې خوا څخه لمري سولرنه لږ برښنا تولیدوي. نو ځکه لمر څخه ترلاسه کیدونکې برښنا د ډبرو او د نیپتو د برښنا په پرتله باندې ګرانه ده، ځکه کله کومه خېچې لمر ووسیږي، یعنی دغه کوم شمسي یعنی چې دي موږ تاسو په کورونو کې اوس وخت استفاده ځنې کوو، یعنی د شمسي چې ده په خوا دغه کومه بیټري چې ده د شمسي په واسطه یا هم د سولر په واسطه سره چارج ترلاسه کوي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو د کورونو په روښانولو کې ترې استفاده کوو. همدارنګ د دې تر څنګ قدر مونږ کوونکو بل چې د خپل هستی برښنا ده، هستی برښنا هغه ځواک چې هم هغه طاقت ته ویل کیږي چې د نړۍ تر ټولو کوچنی او پریمانه زرو یعنی اتمونه کې موجوده ده، چې دغه هستی انرژي د سپوند توکي په زرو یا هم ریکټرونو کې په کار او تاسو تر ازي چې زیاتره انرژي تولیدوي، یعنی زیاته کچه سره انرژي تولیدوي، او دغه هستی انرژي یو لوی خطر د رادیو اوکټیو یعنی هستی وړانګو څخه دی چې دغه هستی وړانګې ازیده دل چې دغه خطر رامنځته کړي. نو دغه توکي کېدای شي چې په هوا او اوبو او سمندرونو کې خپاره شي او په زرګونه متره ځای ونیسي. نو د دغه توکو ډېره لږ اندازه چې د وحشي ژوو ونو بوټو او انسانانو ژوند ته زیان رسوي، او زیاته اندازه یې د مرګ لامل هم کیږي یا هم سبب ګرځي، چې دغه هستی انرژي کښته چې دا د لږ سون توکو په سوځېدو سره ډېره زیاته انرژي تولیدوي، چې دغه هستی انرژي سون توکي د ډبرو سکارو نیپتو او ګازو په پرتله ډېر دوام لري، او فلسفي توکي هم د ځمکې هوا تودوخه او هم کیمیاوي ککړتیا لامل ګرځي. موږ ویلی شو چې په اوسني وخت کې نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د اتمي برېښنا کارخانې جوړې شوې دي، چې د دې چې دوی په دوی کې د امریکا متحده ایالاتو لومړی مقام لري، فرانسې چې بیا د دویم مقام کې ده، جاپان په درېیم مقام کې، او روسیه په څلورم مقام کې ده، او یو شمېر هېوادونه لکه انګلستان، جنوبي کوریا، چین، هند، آلمان او کاناډا بیا د اتمي برېښنا کارخانې جوړوي. همچنان د دې تر څنګ قدر مونږ زده کوونکو حرارتي برېښنا بیا هغه صنعتي کارخانو کې رامنځته کیږي په کوم کې چې زیات پرمختګ راوستلی دی. موږ تاسو ویلی سو حرارتي برېښنا په خپل د ډیزلو، نیپتو، ګازونو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه لاسته راځي، چې په اوسني وخت کې حرارتي برېښنا د تولیدي فابریکو په مخ کې زیات پرمختګ راوستلی دی، او حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکرو
لپاره دي چې له هغه څخه 350 کې برېښنا ترلاسه کیږي چې حرارتي برېښنا په ترلاسه کول کې زیاتره له نرمو او کیر ډوله ډبرو سکرو څخه ترلاسه کیږي چې دا هم برېښنا تولیدوي. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو انرژي او د هغې ډولونه وپېژندل او د هغې د اهمیت په حق مو معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر څو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، کورنۍ دنده کې درې سوالونه دي. لومړنی سوال انرژي تعریف کړئ، دویم حرارتي انرژي زده کړي، او دریم سوال چې دی ترنو ځکه د لمر انرژي څه ډول انرژي ده. نو نقدر موږ ځکه کو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات، می قبول کی قدر منو ګل رئیس کون کو زه به شنا غم خاری وزر به هم تاسو ټول ته شرف واس پېما د ول سم ټول کی شوګر پېما زمون دیر له سم لوستم. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو ګل رئیس کون کی برات روغ او چور صحت مند او سې یو د صحت چم بم پتن وی ترنو سکون کو د چیز مرستا سو د ول سم ټول کی شوګر پېما زمون دیر له سم لوستې. نو هله لرم چې تاسو ټول قدر منو زکون کو د تیر ورځې لستونه له خپل زرن سره په پرا او کامل ډول سره تکرار کړو او سې یو سم معلومات مو تر لاسه کړم. قدر مونږ څنګه کو چې موږ ستاسو د نن ورځې د لسم دوست درسي موضوعګانې یې هم درسي اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي. لومړی د تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق لسه پوهېږي، دویم بودایي او هندویز دینونو پیژندل، دریم د نړۍ مهمې ژبې او څلورم عربي ژبه. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق لبه یې په بشپړه توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو ټولو قدر مونږ څنګه کو د پر توجه او دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو سم معلومات لاسته راوړو چې څه ډول دینونه دي او په کومو هېوادونو کې په زیاده کچه سره رواج دي. خوشو سکون کو د تایو چې په خپل یو چینایي ژبه کې د لارې او تل کې معنا ورکړي. نو دغه سبک د چین د لوی پولیسو د لاو تایو تازو او یا هم د لاوتان پرې مربوط یا هم اړه لري چې دغه دین چې دی د تاتویزم دغه فلسفه چې ده د کنفوسیوس له اثر څخه چې په چین کې مخکې ده. نو د چین د قوم او ملیت په دغه عقیدې باندې ولاړ دي. دغه د تاتویزم دین کسان چې دي درنو ځکوونکو په خپل په 1015 میلادي کال کې د هوان لخوا څخه د هان لړۍ د حقان په واسطه سره شوي دي چې د هغه په نوم یې مبعد جوړ کړی دی. نو څومره زیات پرمختګ یې په هغه وختونو کې نو کړنی، بیا ورسره د هغه څخه چې د تانګ د لړۍ بنسټ کېښودل شو. نو په 1413 میلادي کال کې په هغه باندې ایمان راوړله. له دې څخه ورسره تاتویزم په سازماني بڼه سره رسمي دینونو له جملو څخه وشمیرل شو. همدارنګه قدر مونږ زده کوونکو د شینتویزم دین په خپل شینتویزم په لغت کې د خدایانو د لارې په معنا سره دي او د جاپان زیات شمېر کسان چې دي دغه دین پیروان دي. د دغه دین له مخې څخه دغه کسان چې دي زیات شمېر کسان چې دي دوی وایي چې زیات خدایان په دې نړۍ کې شته. حتی دوی د خپل هیواد امپراتور یا هم د واکمن یا هم ولسمشر ته هم د خدای نوم ورکوي او د خدای له ډلې څخه یې شمېري. دغه دین چې دي د جاپان له میلاد څخه په مخکې تاریخ پورې مربوط دی چې جاپانیان اور باندې باور لري او له جاپانیان څخه پرته نور هم باید په دې هیوادونو کې ژوند ونه کړي. یعنی هغه هیوادونو کې چې دغه دین موجود وي، نو د غوړ شي په هغه هیوادونو کې یوازې جاپانیان موجود اوسېږي. نو باید موږ تاسو دا ووایو چې د جاپان زیاتره سیمې کې چې زیات شمېر د شینتویزم دین کسان ژوند کوي. او همدارنګه دغه شینتویزم دین چې د جاپانیانو ډېر پخوانی دین دی چې وروسته یې د کنفوسیوس او بودایي دینونو تر اغېزو لاندې تحول وکړه او اوسنۍ بڼه د ادب، اناناتو او مقدسو ځایونو زیارت او جشنونه دي. همدارنګه عمومي اخترونه دي چې دغه مسلې په مذهبي اړخ غلبه لري او د دې دین پیروان په جاپان او ختیځ اسیا کې په زیاترو هیوادونو کې ژوند کوي چې یو له غورو او هغه دینونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په د جاپان هیواد کې زیات رواج لري. نو درنو ځکه تر دې دم پورې موږ تاسو تاتویزم او شینتویزم دینونو په هکله معلومات لاسته راوړل. بس هم درس په دې برخه کې موږ تاسو دویمه موضوع چې ده د بودایي او هندویزم دینونو په هکله ده. موږ تاسو به نن ورځ په لوست کې بودایي دینونه او همچنان هندویزم دینونو په هکله معلومات لاسته راوړو. وروز دکون کو د بودایی یا هم بوده دین چی دی لمیلاد سخه پینزه پیری مختی رمیست شوی دی. نو ده هاگ موسیش چی دی پخپل ده سیدراتا پنم سر یو شهزاده و چی دیش کال عمری درلو دی پا دیلار کی برای لطوب تر لسکرالا او ده گوتاما لکاب ورکتا ورکرال شو. لکه سرنگ چی ده شخص پوهی او حقیقت ترسیدل و نو ده بودا اکیل او پلیسو پنام سر ونمول سو او ده ده پلیسو نمور کور کول سو. نمور ویل سو بودا کلمات چی ده پخپل ده بودا کسان چی ده بودا دین کم پیروین چی ده دی ده باور لری چی انسان باید خپل نفسانی تحملات، شهوات او غذا و پیشنی او حق کنترول کی یعنی بودا کسان وی هر انسان خپل زن کی زین نفسانی تعاملات لري شهوات لري همدارنګ غضب لري نو دی باید په دې باندې کنټرول ولري او هغه کنټرول کې نو بدایي دین چې دی ډیر پیروان او همدارنګ کتابونه لري چې ټول څخه یې زیات مقدس تری پتیکا ده چې تری پتیکا په خپل درې ټوکري ګل په نامه سره یې هم معنا ورکوي چې نن ورځ د دې دین ډیر پیروان په هند جاپان چین مغولستان تبت برما او کمبوج تایلند او بوتان او د نړۍ په نورو سیمونو کې ژوند کوي چې په ټوله نړۍ کې خواره سوي دي او مقدس ښارونه چې دي په هند کې بنارس دي او په تفت کې لحسان دي چې دغه دین د کمبوج بوتان او تایلند په هیوادونو کې رسمیت لري او په رسمیت سره پیژندل سوی دي. همدارنګه موږ تاسو ویل سو چې دغه د بودا مجسمه لومړنۍ په کندهار او جلال آباد په هډه کې چې د کنج شکا د حکومت په وخت کې په افغانستان کې جوړه شوې وه نو وروسته بیا په بامیانو کې لوی مجسمه په غره کې وتژول پله او د بودایزم زیارت کوونکي ډیر ستر ځای ګڼل کیږي چې د دې دین لسترو فوریکو څخه ګڼل کیږي. همدارنګه کډر مونږ د کوونکو بل برخه چې د زموږ استاد د نن ورځې د لوست هغه په خپل هندوئزم دین دی نو هندوئزم دین چې دی په خپل یو ټولنیز مذهبي سیستم دی چې په هندستان کې د 1500 کمری میلادي کلونو په شاوخوا کې رواج پیدا کړی دی او رواج یې درلود چې نن ورځ د هند زیاتره خلک چې دی دغه دین پیروان دي. لکه څرنګه چې نوم هندستان دی نو همدارنګه د هند زیاتره شمېر کسان چې دی د هندوئزم د دین پیروي کوي. د دې دین ځانګړتیاوي چې دی په خپل درنه ځکونکو د روح تنسوح دی چې هندوان باور لري هر انسان په نړۍ کې د خپلو نیکو او بد عملونو مسؤل دی او هر انسان که چیرې نیک کار سرته رسي یا هم بد کار سرته رسي د هغه جواب ویونکی دی. هغوی په باور که چیرې یو انسان خپل ژوند په سمه توګه سره سرته ورسوي نو روح یې د ښه سړي جسم ته او که بد کارونه سرته ورسوي نو روح به یې د مجازاتو لپاره بد سړي جسم ته ان دا چې حیوانات ته به انتقال سي او تر هغه وخت پورې به دا کار دوام کوي چې انسان نیک کارونه سرته رسوي. یعنې دوی دا په دغه عقیدې لري او همدارنګه دغه دین چې دی درنو زده کوونکو هندوان چې دی ځینې قوانین باید مراعت کړي او داسې باور لري ولری چې د هغوی پرایت سره بیا د نړۍ په نړۍ کې وزېږي او هوسا ژوند خوندان وسي او هندوانو دین درې خدایان لري چې یو برحما دی یعنی د موجوداتو خالق په نامه سره او بل وشنو دی چې په خپل د موجوداتو د ستاینې د خدای نوم دی ورکړی دی او بل شیوا دی شیوا هم په خپل د موجوداتو د لمنځه وړلو خدای په نامه سره یې چې د دې دین مقدس کتاب چې دی ویدا یا هم برحمانیانو ودا نوم ورکړی دی چې دغه کتاب د هند آریایانو لپاره یو لسپیسلو کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سانسکریت په ژبه باندې لیکل شوی دي او د هند د پخوانی دین اصول او مذهبي سرودونو د دستورونو ګڼل کیږي چې لرغونی کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا کتاب په خپل میلاد څخه اوه پیړۍ مخکې په هندستان کې رامنځته شوی دی. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د مختلف دینونو په حق معلومات لاسته راوړل هم درنګه درنو ځکه کو د روس په بل برخه کې تاسو ټول کډر مون زده کوونکو ته په کتاب کې یو سرچ پر دې شمه صفه کې یو چوکاټ تر کړی دی د اضافي معلوماتو په توګه سره په دې چوکاټ کې تاسو ته هیوادونه په نشه کړی دی د هیوادونو تر څنګ هندوئزم دین بودایزم دین تاتوئزم او شینتوئزم دینونو نمونه در کړی دی چې د هر هیواد سره د هغه د فیصدي شمیر در کړی چې څومره کسان د دغه دین باندې مشرف دي او څومره کسان په دغه دین پیرویان دي چې د غوړو جمهور څخه لومړنی پولیس کې لومړنی نوم چې دی اندونیزیا ده چې په اندونیزیا کې 3.5 سلور پیسر کسان په هندویزم دین باندې پیرویان دي او په انګلستان کې 1% خلک هندویزم دي، بنگلاديش کې بیا 2.4% دي، او همدارنګه د ویتر څنګه په بنگلاديش کې 0.6% چې د بودایزم دین پیرویان دي. همدارنګه نور هیوادونه په پرله پسې توګه سره تاسو ته په جدول کې درکړي دي. تاسو کولی شئ د جدول څخه په استفاده منظم توګه سره د دینونو په حقله او د هیوادونو د پیلویانو په حقله معلومات لاسته راوړي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ مهمې ژبې وپېژنو. د نړۍ مهمې ژبو په حقله به معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو، لومړی موږ تاسو ژبه پېژنو چې ژبه څه ته ویل کېږي. ژبه په خپله د پوهولو او راپوهولو وسیله ده چې افهام او تفاهم موږ تاسو کولی شو خپل افهام او تفاهم د یو بل ته انتقال کړو د ژبې په وسیله سره. یا هم موږ ویلی شو ژبه د صوتي سمبولونو د کارردي کسبېدونکي سیستم دی چې انسان یې په وسیله خپلې تجربې تبادله کوي یا هم راتلونکو نسلونو ته یې لېږدوي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلري زده کوونکو، ژبه په خپله د پوهې د انتقال او حاصلولو معاشري او د خلکو د تفاهم لپاره کارول کېږي چې موږ تاسو همیشه خپل افهام او تفاهم د ژبې په وسیله سره یو بل ته انتقالوو او خپل مفهوم باندې نور کسان پوهوو. نو موږ ویلی سو دنیا هغه ژبې چې مختلفې ریښې لري، نو د ژبو د کورنۍ په نوم سره یادیږي. د نړۍ د ژبو کورنۍ چې دي په څو مهمو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه پخپله د نړۍ د ژبو کورنۍ په لاندې ډول سره ده چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ پخپله د اندوا اروپایي ژبې دي چې دغه اندوا دغه ژبو د ډولو ډېره پراخه ډله ده چې د اندوا اروپایي په بېلابېلو څانګو لکه لایتین، بلانتک او همدارنګه سلاویک او جرمانیک همدارنګه اریک او ارمانی باندې ویشل شوی ده. په بل بی برخه کې په خپل نیکرو ژبه ده چې نیکرو ژبه په خپل دوی ژبه پکې شامل دي چې د هغو له جملو څخه لومړی د سودان په جنوب کې د چادا په جمهوریت او همدارنګه نایجر او افریقا په استوایي هیوادونو کې خلک په دې ژبه باندې خبرې کوي. دویم چې دی د بانتو ژبه ده چې د بانتو ژبه د کانګو، زمبیا او همدارنګه انګولا د حوزې خلک پرې خبرې کوي. جیم برخه چې ده پخپله همی او سامی ژبې دي چې سامی ژبه پخپله د عربستان په ټاپه وزمه کې د مصر په عربي جمهوریت، لیبیا، الجزریه، مالی او په مرکش کې مرواجه ژبو له جملو څخه شمېر کېږي چې زیات شمېر کسان په دغه ژبو باندې خبرې کوي. همدارنګه همی ژبه ده په حبشه او الجزریه یا هم نایجر او سنګال او په یوه برخه کې خلک پرې خبرې کوي. د دې ترڅنګ ترکی ژبې دي چې په ترکیه کې، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغستان، چین او افغانستان کې خبرې پرې کېږي. منګولیایي ژبې دي چې منګولیایي په خپله منګولیا کې، مغولستان کې او د چین په شمال کې خلک خبرې باندې کوي. د توکوس ژبه ده چې په خپله د سایبریا په شمال کې، په تیره بیا په تایګا او تندرا سیمو کې مرواجه ده، یا هم زیات دود لري. همدارنګه د دې ترڅنګ جاپاني او کوریایي ژبې دي چې د جاپان په ټاپوګانو کې او یا هم په کوریا په ټاپوګانو کې خلک ورباندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو عربي ژبه پیژنو چې د عربي ژبه په خپله یو د نړۍ یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا خبره څرګنده ده چې د هیوادونو او ملتونو ترمنځ اړیکې په خپله د ژبو د پراختیا او د اړیکو د شتون په سبب سره موږ تاسو کولی شو یو د بل سره خپل افهام او مفاهیم تشریح کړو او یو د بل سره شریک کړو. عربي ژبه چې د مقدس دین د خپرېدو او نفوذ له مخې څخه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده، یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. کوم چې عربي ژبه د نړۍ ټول مسلمانان د مقدس دین قران کریم ژبه ده، نو له همدې امل څخه ځانګړي ارزښت لري او زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. نو موږ ویلی سو سره له دې چې عربي ژبه په قران کریم په ډیرو ژبو شمېرل شوې ده، خو د نړۍ ټول مسلمانان هغه په اصلي ژبې یعنی د عربي تلاوت او زده کوي قران کریم. نو د همدې امل څخه ټول مسلمانان ته پکار ده چې قران کریم او نبوي حدیث د تلاوت او الهي احکامو څخه د ګټې اخیستنې لپاره د عربي ژبې قاعدې زده کړي او په هغه باندې وپوهیږي. نو هغه وخت چې عربي ژبه زده کړي، نو قاعدې او تدوین او واضح کول په ورته اسانه وي او وکولی شي چې دغه ژبو په واسطه سره وپوهیږي. نو موږ ویلی سو دغه عربي ژبه چې ده د اسیا او افریقا په لویو وچو سربېره د مسلمانانو د نفوس په پایله کې د اروپا په جنوب کې او پرتګال ته هم رسېدلې ده چې زیات شمېر کسان دغه ژبه باندې خبرې کوي. او د نړۍ له 22 هېوادونو څخه رسمي ژبې چې عربي ده، عربي ژبه باندې خبرې کوي 10 هېوادونه په افریقا او 12 هېوادونه په اسیا کې ژوند کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټول قدرمن زده کوونکو، کورنۍ دنده عربي ژبه تعریف کړي، دوم بودایي دین تشریح کړي، دریم ژبه تعریف کړي. نور نو قدرمن زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت، الله پامان.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶